The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګرانو کتونکو او ریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی وی ریډیو او ټی وی دی نن د زیارت روز کال 2015 د نومبر د میاشتې 12 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې دی د شپې 10 بجې په افغانستان کې دی 9 نیمې او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د غرمې 12 بجې دی او د دې یو ساته خبری خبرونه وړاندې کوونکې زیم محوش چلیل
او زه رحمان بنرے قدرمن قطن کو نن خبرونه کې درته خاوي چې د پاکستان په سنټ کې سنټران د پاکستان په پوځي جنرالانو غوسه شي ویلې دي تاسو به نن دې خبرونه کې زمونږ خصوصي پروګرام پښتون کنکشن هم ګورئ چې پکې یو شمېر مهم رپورټونه شامل دي او درته بوایو چې د طالبانو نه بل شوی معاون مشر داد الله منصور وجل شوی کنا خو د ټولو وزو عراق ته په عراق کې خبرونه وایي چې د عراق کوردانو سنجر پلا اتلن کے لوہ لار نے ولیدا دغه لارا او دغه سیما ادینه مخ کې دایش وسلوالو قبضه کړي وا خو اوس په هغه باندې کوردانو قبضه کړي دا دایش په شاتم بولې دي زمونږ په واشنگټن ڈی سی کې همکار شیب زاده هم په دې موضوع رپورٹ تیار کړي دي ته ټوله ول دغه رپورٹ خو یو سو لحظو کې راځو چې نور مهم رپورٹونه هم درته وړاندې کوو
د امریکا واشنگټن پوسټ اخبار په خپل یو تازه خبر کې لیکلي چې د امریکا په مشرۍ کې جوړ ائتلاف لخوا د هوایی مرستو وروستو کورد عسکرو یا پیشمرگا ځواکونو نن د زیارت په ورځ په سنجار سیمه کې عملیات پیل کړي دي د سنجار وادي یا سیمه تیر کال د خودسره اسلامي ریاست یا داعش تندروډلې جنگیالو نیولې وا او د دغلتنه په زرګونو د یزیدی فرقې خلک په تیښته مجبور شوي وو د اخبار د رپورت تر مخه و نیم زره کورد جنگیالي یا پیشمرگا په دغه جګړه کې برخه اخلي او د سنجار سیمه ته د دریو اړخونو د ورننوتو هڅه کوي په کال 2014 کې د اگست په میاشت کې د داعش تندروډلې وسلوالو دغه غریزه سیمه قبضه کړې وا او د دغه سیمه نه بیا په زرګونو د یزیدی فرقې سره تعلق لرونکي خلک غرونو ته په تیښته مجبور شوي وو په دغه مهال د یزیدی فرقې په زرګونو ښځې د داعش وسلوالو نیولې وې او د جنسي غلامانو په توګه یې د ځان سره ساتلې وې د زیارت سهار وختي د سنجار غرونو په غربي سیمه ګردي عسکرو پرمختګ کړی او دغه ښار ته تلونکې لویه لارې هم نیولې ده د کوردی عسکرو یو ځایي کمانډر راوان بارزانی خبری ادارو ته ویلي چې د پرمختګ په مهال په ځمکه کې خخ بمونه یا آی ای ډیز ځانوجونکي او د بارودی موادو ډکو موټرو خطر موجود دی د هغه په وینا د سنجار نیول مهم او خطرناک کار دی ځکه چې د دې وروستو به د داعش تندروډله فیصله کوي چې دوی به په رقه کې پاتې کیږي او که موصل به د ځان سره ساتي د سنجار دغه سیمه په شام کې د خودسره اسلامي ریاست سرخار او په عراق کې د دې مرکز موصل ترمنځ مهمه لار ده د امریکایي چارواکو اندازو تر مخه په دغه سیمه کې د 400 تر 1500 پورې د داعش وسلوال موجود دي د کورد جنگیالو سره جنگیدونکي یو یزیدی ځوان اتیش کلن سلیم شیوان ویلي چې دغه سیمه د داعش لاسو ته ورتلل زموږ لپاره د لوی خفګان او غم خبره وه او موږ به د دغه بدل اخلو د سنجار سیمه بیرته اغستو د عملیاتو لپاره د 100 اونیو راسه تیاری روانې وي خو د خراب موسم او د کوردی عسکرو په سر د سیاسي اختلافونو لوجه د عملیات بیا 100 اونۍ ودرول شوی د پی کی کی سره تعلق لرونکي جنگیالي د دغه خار په وړاندې مورچو موجود دي خو کورد پېشمرګه عسکر د دغه سره سقې سمرسته نه کوي تیره ورځ بیا د ملګرو ملتونو ستر چارواکو ویلي چې کسه هم د داعش پر ضد د عراقي عسکرو پرمختګ ډیر په مزمه روان دی خو بیا هم په دغه جګړه کې کامیابی ترلاسه کیږي د عراق لپاره د ملګرو ملتونو سلاکار جان کوبیس تیره ورځ امنیتي شورا ته ویلي د جولای د میاشتې را په دې خوا د عراق امنیتي عسکرو او شیعه ملیشا چې ورسره د نړیوال ائتلاف مرسته هم ورسره ده د داعش وسلوال د خارونو او کلونه په شاتم بولې دي او د داعش وسلوالو نه د هیواد د تیلو صفا کولو لوی کارخانه یا ریفاینری هم بیرته اغستې ده ښاغلي جان کوبی زیاته کړې ده چې عراقي امنیتي عسکرو خپل اهلیت ښودلی دی چې دوی په یو وخت په ګڼو برخو کې عملیات ترسره کولی شي د هغه په وینا د انبار صوبې په رمادي ښار او د کوردانو په سیمه کې عسکر او ځایي قبایل رضاکاران په ګډه عملیات کوي خو هغه دا خبرداری هم ورکړی چې داعش تندروډله اوس هم په عراق کې د ترهګرۍ او د خلکو د یراولو لپاره مالی پنګ تر لاسه کړي. یاد دی وی چې داعش تیر کال د عراق دریمه برخه قبضه کړې او نږدې 1.5 لک خلک یې بې کوره کړي دي. په دغو کې په زرګونو عراقیان اوس د سمندر په خطرناکو لارو اروپا ته هم د ښه ژوند لپاره خپل ژوند په خطر کې اچوي.
کرمنو کتونکو او ریدونکو واسه امریکا دی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه لا دوام لري. د پاکستان د پوز لخوا په سیول حکومت د قامی امنیتی تګلارې نه عملی کولو په سر ټکونو وروسته د سینټ چیرمن رضا ربانی وزیر اعظم نواز شریف نه د پارلیمان ګډې غونډې را بللو تجویز ورکړې چې پکې په خارجه پالیسۍ او په هیواد کې د ترهګرۍ پر ضد جوړې قومي امنیتي تګلارې په عملي کېدو خبرې وشي. هم په دې اکله باندې تفصیلي رپورټ د اسلام آباد نه د ډیوی ریډیو خبریال الیاس خان نورو.
په سینټ کې نن د پوز سر لخکر په بیان یو تود بحث شوی دی او د سینټ چیرمین رضا ربانی ویلی دی چې ټولو ریاستی ادارو ته په خپل آئینی حدونو کې دننه اوسېدل پکار دي او زیاته کړې ده چې د هیواد خارجه تګلارې او د ترهګرۍ د مخنیوي دپاره جوړه کړې شوې قومي تګلارې یا نېشنل اکشن پلان باندې بحث دپاره د پارلیمان یوه ګډه غونډه راوبللې شي. د دې وینا وه چې د ټولو مسلو حل په پارلیمان کې دننه دی او چې څومره پارلیمان مضبوط وي نو همدومره به آئین هم مضبوط وي. د سینټ چیرمن دا ریمارکس د سینټ غړو لخوا د پوز سر لخکر جنرل راحیل شریف لخوا د نېشنل اکشن پلان عملی کولو او حکومتي طرز حکمرانۍ ښه کولو په اړه په سیول حکومت بې باوري څرګندولو باندې سخت غبرګون ښکاره کېدو نه وروسته راغلي دي. د سینټر فراد الله بابر وینا وه چې د نېشنل اکشن پلان په حوالې سره سیول حکومت کې بې شمېره غلطۍ او کمې دي. د پوز لخوا دا رقم بیان راتلل نو پکار، دا یو نامناسبه طریقه ده.
اگر میں یہ کھڑے ہو کر کہوں کہ جناب کمانڈر صاحبان انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ آپ سے بھی تو سوال پوچھا جا سکتا ہے، آپ سے بھی تو گورننس کے بارے میں بات ہو سکتی ہے، ہم نے پبلکلی کبھی نہیں پوچھا آپ سے گورننس کے بارے میں.
دوئی کچری پوز دیو منتخب سیول حکومت پہاڑا دار کم بیان ور کولے شی نو بیا د پوز نہ ہم دا سو پختلے کی دیشی چ تا سو تر گرے پر ز جنگ کی دا کامیابی کومے داوی کوی چ مونگ دم تر گر اوجل او آیا پدے کی تر دے دما د یو دو نمونہ یا تصویرونا خمخیتا را نغل. پس نیٹ کے د مخالف گوندونو مشر اعتزاز احسن ویناوا چ د حکومت کارکردگی ډیره خراب ده او بیا هم یو ادارې ته حق نشته چې د یو آئینی حکومت باندې نیوکې وکړي. دا رقم خبرې د بندو دروازو شاته کول پکار دي، نه که یو منتخب او آئینی حکومت پر ضد دی په ډاګه بیان ورکړی شي. د اوی چې جمهوری نظام او خطر پترس کې به دوی جمهوری حکومت سره ولاړ وي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سینیټر عثمان کاکړ وینا وه چې د موجوده پارلیمان او جمهوری نظام کمزوري کولو هڅې روانې دي.
هم مسله یہ ہے کہ خارجہ پالیسی میں مسلسل مداخلت ہو رہی ہے، داخلہ پالیسی میں مسلسل مداخلت ہو رہا ہے، کس کی طرف سے؟ انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے.
عثمان کاکڑ زیادہ کړه چې د استخباراتي ادارو لخوا په خارجه او داخله پالیسو کې مسلسل لاسوهنه کیږي. د حکومتي ګوند سینیټر نهال هاشمی ویناو چې بعضي ادارې د خپل حد نه بهر بیانونه ورکوي او اکثر لا ټول نه زیاتې نیوکې په سیاست مدارانو باندې کیږي. د اوی چې مونږ به د آئین حفاظت کوو. د سینیټر ساجد میر ویناو چې د پاکستان د بنیادی مشکلاتو وجه دا ده چې دلته همیش لا پوز نیخ پنیغه یا بلاواسطه په حکومت کې پاتې شوی دی. د ای ایس پی بیان په جواب کې د وفاقي حکومت لخوا هم بیان راغلی دی او په بیان کې ویل شوی دی چې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره په قومي تګلاره عمل یقیني کول د هیواد د ټولو ادارو ګډه ذمہواري ده او دې لپاره به ټولو ادارو ته په عیني حدونو کې دننه خپل کردار لوبول پکار وي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوی ریډیو، اسلام آباد.
موضوع باندھے د سلن د پارا سلنکار او د ډیو ریډیو مشر نفیس ټکر سے په سټوډیو کې موجود دی. نفیس ټکر سے سلیم شي درته وایو
دغه رپورٹ ډیره مهرباني
ډیره مهرباني دغه رپورٹ منګه اوریدونکو زمنګ واوري دوه کتو لمنه تاسو په دې موضوع باندې دا کوم چې د پوز او د سنټ یا د حکومت ترمنځ اختلافات څنګه پیدا شو؟
بنری صاحب د پاکستان د فوس او د منتخب حکومت ترمنځ د اختلافات نیوی نه دي دا د ډیر مودې نه داسې خبرې کېدې یو خور دی وجه دارا چې د پاکستان فوس پرې تور سو میاشت کې زیات طاقت ور شوې دي دوی خو اس هم ور سره د پاکستان امنیتی چارې دوی په لاس کې وي خو ور سره بیا د پاکستان چې کومه بهرنی تګلاره ده هغه هم دی په خپل قبضه کې اغستې ده اوس که موږ وګورو د پاکستان د امریکا سره تعلقات د پاکستان د افغانستان سره اړیکې د پاکستان د چین سره د پاکستان د هندوستان سره دا سلور هغه ځینې دي چې هلته کې منتخب حکومت هیڅ هم نشي کولی نو دغه ځای ته هم په وزه غستې دی په دې باندې منتخب حکومت یو څه خفه و بیا په کې راله د جګړې خبره یعنی د ترهګرۍ پر ضد چې کومه جګړه وه او بیا د هغې نه پس د پاکستان د کور کمانډر چې تېر ورځ کوم ملاقات شو هغه چې کوم بیان راغلی نو هغې کې بیا نورې خبرې هم راغلي چې ګینې د پاکستان پوځ یو په دې خوشحاله چې ولې منتخب حکومت په نیشنل ایکشن پلان باندې پورا کار نه کوي دا هغه پلان دی چې د پېښور کې د سکول باندې حمله نه وروسته جوړ شو دویم دا چې ګینیرا ولې په قبایلي سیمو کې ریفارمز یا اصلاحات نه کیږي او دا اصلاحات موږ ته لا معلوم نه دي چې پوس کوم ډول اصلاحات غواړي او منتخب حکومت کوم ډول اصلاحات غواړي دریم دا چې کوم خلک نیول شوي دي یا د نیولو اراده حکومت او پوس لري د هغې لپاره چې کومې ګډې کمیټیانې جوړې شوې هغه بیخي کار نه کوي ډېرې په مزه روانې دي نو دا پکې هم یو خبره وه خو زه به تا اورېدونکو لپاره او د کتونکو لپاره دا هم وایم چې د پاکستان په پلازمینه یا سرخار اسلام آباد کې دا ګنګوسي هم ډیر زیات کیږي چې د پاکستان پوس د یو سړی په مقرری باندې هم ډیر زیات خفه شوی دی دا غونوم د ناصر خان جنجوا د کوټه کور کمانډر وو چې څنګه دا غزن ریټایر شو نو د پاکستان منتخب حکومت نواز شریف ځان ته د امنیتی چارو لپاره مشاور جوړ کو په دې باندې خلک داسې وای چې پوس خفه دی نو دغه یو رسته علت دی
نوستګر سیب یو بل پراخه یا غټ چوکاټ کې هم خلک د دې په سر باندې پوښتنه کوي وغدارې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لومړی واشنگتن ته لاړو د هغې وروسته د پاکستان د پوسر لخکر جنرل راحیل شریف روان دی خو زما پوښتنه داره چې دې خبر ته د دواړو منځونو ترمنځ اختلافونو ته پاکستان کې قتل کیږي څنګه دا خبر هلته څنګه اورېدل شوی دی یا قتل شوی دی
زه به دا ووایم چې د پاکستان چې کوم دوه غټې خبری ادارې دي یو د ډان ورځپاڼه او یو د ټریبیون ورځپاڼه هغوی دواړه نن ادارې هم لیکلي دي اورېدونکو لپاره به دا ووایم چې د ډان ورځپاڼې دا خپل ادارې کې ویلي چې دا کوم خوشګون نه دی د پوس په بیان باندې نیوکې کړي دي چې پوس ته نو په کار چې دوی دغه شان په یو بیان کې د منتخب حکومت چې دی د هغې کمزوري خلکو ته خو دی وه ځکه چې بیا هم دغه اداریه بیا وایي چې بیا د پوس هم هغه دعوې خلکو ته وښایي چې دوی د خپلې کامیابۍ کې په شمالي وزیرستان کې یا په جنوبي وزیرستان کې په دې اداریه کې په پوس کې دننه د ځینو ډېرو ناکامیو یا د هغه شانو چې هغه کار نه کوي د هغې ذکر شوی دی یو مثال د جنوبي وزیرستان د اپریشن هم ورکړی دی په جنوبي وزیرستان کې د اپریشن شپږ دی کوو کال وشو چې روان دي خو اوس هم هلته خلک چې کوم دی هغوی ژوند چې کوم دی ګډوډ دی اوس هم هلته خبریالان نشي تللی اوس هم هغې ته بې طرفه ډلې نشي تللی چې وګوري چې آیا هلته امن راغلی که نه دی راغلی دغه شان دا دومره خلک چې بې کوره شوي دي هغې هم غواړي چې واپس وطن ته لاړ شي خو پوځ په دې کې ناکامه شوی دی چې ګینې خلک بیرته خپل ځای ته بوزي او دغه شان ته نور دعوې چې کومې پوس کړي دغه ټولو دعوو باندې پوښتنې شوي دي او بله پکې دا خبره ده چې دا څنګه چې موږ وختي واورېدل د سینټ غړو هم ویلي چې دا خبر چې وو دا خبرې چې کوم پوس کړي دا نامناسبه دي یعنی بې ځایه دي خو بیا چې موږ بلې ادارې ته وګورو د ټریبیون نه هغه بیا د پوز ملګرتیا یو څه کوي او لګیا دي چې ګینیره دا وایي چې پاکستان حکومت په یو دوه شیزونو کې ناکامه شوي یو دا چې دوی په مدرسو کې چې کومه مفکوره ده د توندلارې د هغې پر ضد دوی کار ونه کړی شو او نه هغې ته کومه متبادل مفکوره ورکړی شوه او دغه شان ته دویم دغه پیدا لګوي چې ګینیره پوځ غوښتل چې دوی په هغه غیر قانوني ګرځول شو تنظیمونو باندې بندیزونه لګوي یا به هغوی بیخي فعالیت ته نه پرېږدي نو هغې کې هم منتخب حکومت ناکامه شوی دی نو دواړو خواو ته خبره شته خو داسې ښکاري چې د پوځ پر ضد ډېر زیات بیانونه د وروستو ورځو کې راغلل
ډېره مهرباني نفیس ټکر صاحب دا د ریډیو مشر او سیلنکار نفیس ټکر صاحب راسره اوسه یو لږ کې ساسو پړاندې بیر راځو په دې خبرې خبرونه کې د پاکستان علاوه د افغانستان او نړۍ یو شمېر نور هم مهم رپورټونه لرو راسره اوسه
گران اوریدن کو کتن کو د واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نا وائس اف امریکا ڈی وی ریڈیو او ٹی وی او ساتا خبری خبرونه دوام لري او اوس وخت شوه دی د ونیس پروگرام پښتون کنیکشن چې پکې مونږ تاسو ته سیمیز او نړیوال موضوعات باندې رپورټونه او سیډن وړاندې کوو. نو راځي چې نننې پښتون کنیکشن پروگرام ته وښو او وګورو. Every gun, every
story,
پښتون کنیکشن پروگرام کې زه افتخار حسین تاسو ته هرکلی ویم. پښتون کنیکشن پروگرام د دې هفتې اولنی رپورت اړخته راځو. دا په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې وروستي تشدد او پاکستان او افغانستان په دغه سیمه کې د دې تندروا وسلوالې ډلې د زیاتېدونکو اثر په حق لدی. افغانستان زابل کې د داعش وسلوالو لخوا په خپل ولکه کې 5000 شیعه مسلمانانو سرونو غوسولو. دغه پیښې ډېرې اندېښنې راپورته کړې دي او اوس څېړنکاران وایي چې د دې تندروا ډلې لخوا عراق او شام په طرز خونړی تشدد اوس ډېر د فکرمندۍ وړ خبره ده. د امریکن انټرپرایز انسټیټیوټ یو څېړنکار احمد ماجدیار پښتون کنیکشن ته وړاندې ویلي وو که چېرې د داعش پر ضد اوس کومه کامیابه کاروایي ونه شوه نو د پاکستان او افغانستان په دغه سیمه کې به دا خپلې خپې مضبوطې کړي او دا امکان هم شته دی چې دوی نوې برتې وکړي. د وایس اف امریکا تیره هفته په یو رپورت کې څېړنکارانو ویلي وو چې افغانستان کې داعش کوم بل خلک نه دی بلکې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوز عملیاتو پیل کولو وروسته یو شمیر طالبان د پولې هاغې خوا ته وړلي او اوس د داعش د سوري د لاندې په بیلابیلو نومونو جنګیږي. او دا چې د پاکستان د داعش په اړه مشکوکه پالیسۍ باندې د پښتونخوا ملي وامي پارټۍ مشر محمود خان اڅکزی هم دی اونې او ځینې نورو سیاسي مشرانو وخت په وخت ګوتې پورته کړې دي او حکومت نه غوښتنه کړې ده چې خپل تګلاره دي وخایي. دا په افغانستان کې د داعش ډلې په حق باندې وروستي تفصیل او عضو کابل ته چرته چې کابل په هنتون کې زده کوونکي د جنسي برابرۍ یا د جنډر یعنی د زنانو د مطالعې په مضمون زده کړې پیل کړې دي. دا کار د ملګرو ملتونو د پرمختیا پروګرام په مرسته شوی دی او هم اولنی ځل لپاره په هیواد کې د غسانګې کې د ماسترۍ زده کړې پیل کیږي. په دې اړه نور تفصیل زمونږ همکار منزه شهید وړاندې کوي.
افغانستان کې د کابل پوهنتون زده کوونکي یو داسې مضمون د زده کړې لپاره راخیستي کوم چې په عامه توګه په پوهنتونونو کې نه ښودل کیږي. دغه مضمون د جنسي برابرۍ یا د جنډر او د ښځو د مطالعې په اړه دی. د ملګرو ملتونو د پرمختیا پروګرام په مرسته د افغانستان کې د ماسټري لوړو زده کړو لومړی قسمه ډیګري ده چېرته چې ښځې تر اوسه په سیاسي ژوند کې په بشپړه توګه یو اړخته کولی شي او دوی په اولسي ژوند او په کور کې دننه د تشدد سره مخ کیږي. زده کوونکي تمه لري چې دغه درسي پروګرام به ښځو ته زیات واک او اختیار او په افغاني ټولنه کې برابرۍ ته وده ورکړي. یواز دکون کې وایي دوی ته افغانستان کې داسې قسمه پروګرامونو ډیر ضرورت دی چې ښځې د خپلو حقوقو نه باخبره کړي او دوی ښځو ته دا ویل غواړي چې دوی صرف یوازې د کور کارونو لپاره نه دي پیدا شوي. په کال 2001 کې د امریکایي ځواکونو لخوا د طالبانو حکومت ختمولو راهیسي افغانستان کې د ښځو پرمختیا مخ پر وړاندې روانه ده، خو په جنسي توګه د برابرۍ پرمختګ یو اسانه کار نه دی. د دغه تګلارې ناقدین یا انتقاد کوونکي بیا وایي چې دا د بهرنیو مداخلت غلطې لارښوونې دي. د دغه څانګې یو پروفیسر نصر الله ستانکزی وایي د افغان کلتور نه خبر ځایي استادان به په دغه موضوع ښوونې کوي.
زما په نظر د دې پروګرام تر ټولو ښه خبره دا ده چې افغان ملګري او افغان پروفیسران زموږ د حقیقتونو او زموږ د ټولنې مطابق خونې ورکوي او ځکه هم دا ډیره مهمه موضوع ده.
منزه شهید، پښتون کنیکشن، وایس اف امریکا، واشنگتن.
د زنانو د برابرۍ د ذکر په داسې حال پیل شوی دی چې افغانستان کې تیره هفته یو جینۍ د کور نه وتلو پر سر طالبانو د خودسره سزا د لاندې سنګسار کړې وه. افغانستان کې اوس زنانه وایي چې دا پیښه ښایي د دوی د حقونو لپاره به نور هم ډیر څه کول وي. د وایس اف امریکا آشنا راډیو او ټلویزیون شایسته لامې زمونږ همکارې منزه شهید سره په دې موضوع باندې خبرې اترې کړې دي، تاسو ته وړاندې کوو.
څنګه چې تاسو پوهیږئ افغانستان کې په کابل پوهنتون کې په دې وروستیو کې
د جندر سټډیز یا د جندر مطالعه د خزو په حق لا چې کومه مطالعه دی هغه پیل شوې دي. بلې لورې ته چې څنګه تاسو ګورئ په نورو لری پرتی سیمو کې لکه نورو ولایتونو کې هلته د طالبانو د رژیم نه وروسته اوس هم ښځې په کاڼو ویشتل کیږي او ښځې هلته وژل کیږي، اوس خلک غواړي چې خپل انجونې مثلا ښوونځی ته ولیږي؟
بلکل دا یو لوی اندیښنه ده. اول خو دا نوې مطالعه، دا نوې څېړنې چې پل شوې دي په پوهنتون کې، دا یو ښه خبر دی، دا یو ښه زیری دی د جندر د برابرۍ او مساواتو دپاره په افغانستان کې چې ولیدل شي دا ښځې د کوم حالت نه تیریږي، څه ډول کړاوونه ګالي. له بله پلوه دا سې ویډیوګانې چې کله خپرېږي دا پخپله د افغانستان په اړه یو ډیر منفي انځور هم نړیوالو ته وړاندې کوي. دا ښیي چې افغانستان هیڅ پرمختګ نه دی کړی، افغانستان شاته ځي، او هغه قوه، هغه مټ چې د ښځو لخوا په هیواد کې د انرژۍ په توګه ترې کار اخیستل کیږي هغه دوی پرې کوي. دا یوه ډیره زړه بوږنوونکې پیښه وه چې په غور ولایت کې وشوه. لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه، هو دا خلک اندېښمنوي چې خپلې نوڼې ښوونځیو ته ولیږي، او دا بیرته د هماغه راتلونکي نسل د شاته پاتې کیدو سبب ګرځي. څه کیدای شي؟ دا هم مهمه مسله ده چې افغان حکومت باید په برخه کې خورا زیاته توجه وکړي.
نو څنګه چې تاسو ویل چې افغان حکومت باید په دې برخه کې توجه وکړي، دې ته پاملرنه وکړي، نو ستاسو په نظر افغانستان حکومت څه ګامونه اخیستلی دي؟
دا داسې پیښې دي چې که ستاسو په یاد وي په کابل کې هم یوه افغانه میرمن د اسلام په نوم بلی فرخنده همدغسې په ډېره زړه بوږنوونکې توګه ووژل شوه. دا یوازې په پلازمینې پورې یا په نورو ولایتونو پورې محدود نه ده، خو هو ستاسو خبره بالکل سمه ده، دا داسې پیښې په ولایتونو کې ډېرې پیښېږي. حکومت باید په دې برخه کې د خلکو او په ځانګړې توګه د ښځو ډاډ ترلاسه کړي چې هو موږ ستاسو پلوي یو، او ستاسو پر خوا درېدلی یو، او ستاسو د حقوقو د خوندي ساتلو دپاره کوشش کوو. څه کولی شي؟ اول تر ټولو مهم ګام یې دی چې هغوی باید مسؤول وګڼل شي، هغوی را باید را وغوښتل شي او ترې پوښتنه وشي چې تاسو په دې برخه کې په دې ساعت په دغه ځای کې غفلت کړی دی په خپلې وظیفې او دندې کې، دوی ته باید سزا ورکړ شي. دویم دا چې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره یو مهم شی د دینی علماو د تبلیغ او مشورو او نصیحتونو ځوانانو ته دغه لړۍ باید زیاته، دغه بهیر باید نور پراخ شي. دا ډیره مهمه موضوع ده. د غور د علماو د شورا رئیس، البته چې زه د نوم یادونه هم کوم، مولوي محمد موسی کلیم دا پیښه وغندله او ویل چې دا یو غیر انساني، غیر قانوني او غیر اسلامي عمل و چې ترسره شو. ځکه وایي که چا په رښتیا د اسلام په اړه پوره پوهه درلودی نو دا کار به یې نه وای کړی.
تاسو څه فکر کوئ، څه نظر لري چې کوم کارونه چې کوم ګامونه چې حکومت، افغان حکومت اخیستي دي د ښځو د حقوقو دپاره، د ښځو د پرمختیا لپاره، هغه اوس کافي دي؟
افغانستان داسې یو هیواد دی چې اسلامي هیواد دی، خو د مدني قوانینو په رڼا کې مجرمینو ته سزا ورکول کیږي، او دا ټول باید په نظر کې ونیول شي. مګر هغه څوک چې د ښځو د شاته پاتې والي سبب ګرځي، دا په خپله د نورو ښځو لپاره د ناامیدۍ سبب ګرځي. نو سیما جوینده یوه په خپل یو ښه مثال دی، او که هغه د دې پیښې عاملین پیدا کړي او دوی په سزا ورسوي او تر یوه حده پورې په خپل ولایت کې هغو میرمنو ته چې وړې دي هغوی ته د پرمختګ لاره پرانیزي، نو دا په خپله یو ښه مثال کیدای شي چې په خپلې هڅې باندې د خپلو خویندو، د خپلو نورو افغان میرمنو سره مرسته وکړي.
ډېره زیاته مننه ستاسو،
خوشحاله اوسئ.
هم د افغانستان په حق لا یو بل رپورت. امریکایي چارواکي وایي امریکې د کال 1993 راهسه د نړۍ په نوي هیوادونو کې د وړو وسلو، چاودیدونکو موادو او ځمکني بمونو د پاکولو په کار لږ تر لږه 2 اربع ډالره خرڅ کړي دي. د کال 2015 د لینډ ماینونو پر ضد د هڅو د امریکایي حکومت رپورت خپرولو په وخت یو امریکایي چارواکي سټینلی براون پښتون کنیکشن ته ویل چې د امریکا حکومت تر ټولو لوی پروګرام په دې لړ کې په افغانستان کې دی. سټین لوی
کو خبره مخصوص په افغانستان وشي نو موږ د اتیایم او نوی د لسیز راهسه د غلطه دا رقم امدادي حلو زلو کې بوخت یو چې ځمکني مانونه وباسو. دا یو غټ پروګرام دی او موږ دې مت کې هر کال افغانستان لا 2 ملیون ډالر ورکو چې په کوم زینو مانونه یا نور چاودیدون کې تو کې خخوي هغه نه دغه سیمه صفه کوي. دا یو روان عمل دی چې موږ سره پکې د افغان حکومت او انتظامیه ډیره تکړه مرسته ده. افغانان دغه پروګرام چلی او امریکا دې مت ملګریدا. ستاسو دا سوال کوم کې چې تاسو د پاکستان طرف ته اشاره وکړه چې دغه تل نه افغانستان ته وړي نو زما په فکر تاسو آی ای ډی زیاتوي. نو زما په جواب کې دا وامه چې زمون کار لینډ ماینونو پورې دی آی ای ډی د دفاع وزارت کار دی.
او اوس د سیمینا یو بل رپورت. د پاکستان قبایلی سیمو ته سیلما د خیبر پختونخوا په ټانک کې سور از وړاندې د یو ځای خبريال زمان محسود وجن سره کال 2002 هسه په دغه حیوانات کې د وجل شو خبريالانو شمیره د نړیوالو ادارو تر مخه یو او یو ته رسیدلې ده. د زمان محسود د وجن پلا د طالبانو یو وسلوارې ډلې ویان قاری سیف الله پر خپل سر اخیستې و. نړیوالې ادارې وایي چې پاکستان د خبريالانو لپاره اوس هم یو خونړی هیواد دی. په پاکستان کې خبریالان د زمان محسود د وژنې پر سر سوای تفصیلی تاسو ته وړاندې کوو.
دا څوار لسم صافی او زمونږ ولا چې شهید کړی شو خو کته دا سٹارټ نه وګوري چې کم وانه کې اول دوه صافیان له نور امیر نواب وجل شولې ځان لا کې ستې بیا پسې آیت الله وجل شو هغه ډرون باره کې ریپورت کړی وای ځان لا کې ستې بیا چې ته پکې راشه خدا اول کې ستې د زمان محسود ولا چې دا لکه طالبان چې کم سپوکسمین دی هلته چې چا وجلې دی ذمہ داري هم اخیستې دی او ورسره ورسره ویلي دي چې دا مونږ ته کوریج نه راکوي میډیا کوریج نه راکوي. نو هغه کې خو مونږ خپل هم څو میټینګونه وشول دا باندې چې یاره کوریج څنګه ورکې شي. یو طرف ته حکومت کلدم تنظیمونو باندې بندیزونه لګولې دي چې دوی ته به کوریج نه ملاوېږي. بل طرف کا طالب یا وجن کے چکم قاتل دے آغا صاحبی پو دا وجہ وجنی چے آیا دے پورے با پورا دا سٹیٹ پالے صحیح بدلی شی یا با مونگتا کوریج ملاوی گیا دا دا دے آسے یو خبر دے خو کتاو گورے قبائلی صاحبی تا اس ٹائم کے بالکل بے بسا پاتے شوے دے چے سمرا سٹیک ہولڈر دی آر یو سڑائی ایزا ویپن استعمال اول غواڑی ایزا ہتھیار استعمال اول غواڑی میڈیا اس چے کم سٹیک ہولڈر دی دا کم علمات کے چے جگڑا روانہ دے قبائلی علاقو کے یا ملک کے. نو آپ داسې باندې پوهېدلی دي چې میډیا اهمیت چې کم دی دا ډېر لوړ دی او داغه دی خپل فیور کې استعمالول غواړي. نو د مختلف کیسونه دي خو مونږ دا وایو چې دا ټول سچویشن کې کار راځي راځي نو بیا حکومت د دې سیز د موارد
ترګرۍ خلاف جنگ چې کله شروع شوی دی نو دغه جنگ په دوران کې د تیر دی یوی اشاره نه زیات وخت کې د یو سل ولسو شمیر دی چې دا صحافیان شهیدان کړی شو او داسې بې شمېره بې کوره شو کورونه پرېښوده وطن پرېښوده بهر راله او د هغې غټه وجه همدا ده چې صحافیانو ته خطرۍ هغه مونږ چې ورته نن سټیټ ایکټر وایو د هغې طرف نه دی یا په خپلو کې کوم جنګ جګړه وي یا څه تنازعه وي نو د هغې ټارګیټ همیشه صحافي جوړېږي. صحافي په هغه صورت کې چې د کم فریق دا غی د مرزه مطابق خبر نه چاپ کیږي یا نه نشر کیږي نو بیا هغه د صحافی مخالف شي او د صحافیانو خو اسیم ستونزې ډېرې وي. خو کله چې د پیمرا د اډر راغې یو طرف ته حکومت او د پیمرا د پابندۍ رااله چې هغه د هغه خلکو کم چې دی ورته بین تنظیمونه وایي دا غی خبرونه باندې چاپ کیږي دا غی رائے باندې شامل دي نو بیا خو خطر صحافی لراله ځکه چې خلک خو دې ته نه ګوري چې دا چا طرف نه پابندي ده یا ولې ده یا څنګه ده. هغه وایي چې زمونږ رائے یا زمونږ خبر ولې نه چاپ کیږي یا ولې نه نشر کیږي یا موږ ته اهمیت ولې نه راکړی کیږي یا موږ ته په میډیا باندې زمونږ دغه ولې نه نشر کیږي. نو دغه وجه ده چې هغه همیشه خطره صحافیانو ته ده.
زمونږ څوارلسم ملګری چې په دې علاقو کې وجلې شو دلته په خیبر پختونخوا کې او فټه کې زمونږ ملګرو ته ډېرې مسلې دي. ام د سیکورٹی فورسز نه دی، ام د جنگجو گروپونو نه دی، ام د مافیاز نه دی. او دین علاوه د غی خپل جون دونه مشکل دی چې غی وګوري رپورت رولیږي او په معمولی خبرو په بدلیدو باندې موږ الته نمائنده تکلیف وي چې هغه په نیوز روم کې یا په ډیسک باندې معمولی الفاظ بدلیدو باندې داسې مرګرو ته دمکې ملو شوې دي او د غی جون ته خطر جوړ شوې ده. داسې خبرې نو زمونږ مرګرو ته هر طرف نه خطر ده. دا موږ د تنظیم په سطح سو سو ځله دا ډیمانډ هم کړی دی او دا کوشش هم کړی چې دا خبره باندې پوه کړو. خو داسې ښکاري چې دلته کمی دی هغه په دې شکل کې چې خبر خو رپورټر رولیږي خو په ډیسک باندې قتل کر دیے گئے اور شہید کر دیے گئے باندې خفغانو راغلی دي. نو په دې کې موږ د ډیسک مرګرو ته او د رپورټینګ د دې د کوشش کړی او دغه ګروپونو ته او دغه ډلو ته د میسج دی چې دې کې هغه ځان پوي کې په دې خبره باندې.
او د پښتون کنکشن د ټکنالوژي په برخه کې اوس راځو یو بل خوندور ریپورت اړخته. په امریکا، فرانس، جاپان او ځینې نورو ملکونو کې تحقیقونکي په داسې روبوټ جوړولو باندې کار کوي چې د تفریح سره سره به دا د ځینې نورو کارونو لپاره هم استعمالې دی شي. د وایس آف امریکا خبریال جارج پوټک ریپورټر ته زمونږ همکار سمینه احسن وړاندې کوي.
څو کاله مخکې جاپان د انسانانو په شان یو روبوټ د اسیمو په نوم جوړ کړی و. خو دا روبوټ وسوم تش د تجرباتو او نمایشونو د پاره پکاريږي او کدا مارکیټ د پاره خرڅل را هم غې نو دومره بګرانی چې هر څوک به نشي غسته. د دې په مقابله کې جیبو په شان روبوټ جوړول اسان هم دي او ارزان هم، چې ګرځي را ګرځي، خبرې کوي، تصویرونه ښایي او احساس لري. د میسیچوسټس انسټیټیوټ آف ټیکنالوژي تحقیقکارې سینتیا برازیل جیبو په دې مقصد جوړ کړی و چې عموندي خلک د ټیکنالوژۍ سره څنګه خبرې اترې کولی شي. جیبو یو روبوټ دی چې ګرځېدای شي او په لګیدلو کیمرو سره تاسو لیدای شي. تاسو پسې پسې به ګرځي او انسانانو په شان خبرې به درسره کوي او دا تاسو د ژوند برخه جوړېدای شي. جیبو به تاسو د ستاسو د مصروفیاتونه خبرې، تصویرونه به اخلي، خلکو ته به تفریح ورکوي او ماشومانو ته قصې هم کوي. ځینې خلک په لاسونو خبرې کوي. که چیرې جیبو څه ښه کار وکړي نو تاسې یې ټپولی شئ. یقین وکړئ جیبو به دې نه زده کړه وکړي. د اټلی لیچې په سیمه کې د امیچی ډینیکو عصبي بیماریانو یا اوټیزم سنټر کې ماهرین د اوټیزم ښکار ماشومانو علاج لپاره خبرې کوونکي وړوکی روبوټ نه کار اخلي. انجینیر جوزیف پلیس راوای هم دغه شان یو روبوټ سره د لوبو نه پس یو لسو کالو مارکو حالت کې بهتري راغلي.
موږ غواړو چې په ټکنالوژي کې ډیر مخکې لاړ شو چې د انسان او روبوټ ترمنځ تعلق نور خوشي. مطلب یې دا چې روبوټ او ماشوم د انسان په شان خبرې وکړي.
تحقیقاران وایي د سی روبوټ جوړول غواړي چې د هر یو مریض لپاره جدا پروګرام پکې اچول کېدای شي، ولې چې د هر ماشوم ضرورت جدایي. د فرانسیسي تحقیقار پیر لابوس کورنۍ روبوټ کیکر د تفریحي مقصد لپاره جوړ کړی و چې هر ځای ته به مالک پسې ګرځي.
داسې کمپیوټر جوړ کړم چې پروجیکټر پکې لګېدی شي، ساؤنڈ سیستم او کیمرې ډېر ښه زما پسې پسې ګرځي او چرته چې غواړم د تارونو او نورو مشکلاتو بغیر ټی وی لیدې شم.
تحقیقاران وایي تفریحي مقاصد لپاره جوړ روبوټس به ډېر زر مارکیټ ته راشي او به د 500 نه تر 5000 ډالرو پورې. اخواتی بی مقاصد د پاره روبوټس لا تجرباتي مرحلو کې دي، خو دومره اندازه ضرور راکړي چې راتلونکي کې د مصنوعي ذهانت نه څومره تمې ساتل پکار دي. سمینه احسن، پښتون کنیکشن، وایس اف امریکا، واشنگتن ڈی سی.
دا و د دې هفته پښتون کنیکشن پروگرام. راتلونکي هفته به د نوې موضوعاتو سره ستاسو په وړاندې راځو. تر هغه مو په مخه ښه.
گرا ګرانو قدرمنو اوریدونکو کتونکو واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نو وایس اف امریکا ډیوی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه لا دوام لري مونږ سره اوسه د زابل والی انور خان اساګزی ډیوی ریډیو ته ویل دي د منصور دادالله د وجل کېدو غږ اوریدل دي خو دغه خبر د رښتیا کېدو تصدیق نشي کولی. د زابل نه په ټلیفون والی ویل د کلا څخه یو سل شل کیلومتره لری پرته خاک افغان ولسوالۍ کې جنگ روان دي او ګڼ شمېر مړی پکې شوی دي. والی وایي د جګړې په ځای کې د افغان طالبانو نه بیل شوی ګوند د مولا رسول پلویان او هغه معاون منصور دادالله موجود وو. د والی سره د مرکه زموږ همکار رحمان بنیری کړی ده.
افغان تقریبا کلاس یو سل شل کیلومتر دیری ولسوالی ده، دیر غرانی ولسوالی ده. جنگ ده چو وزن سخه جریان ده ده دایش هم تندیبان ترمان تقریبا خود محسنه ده رفوها ده جسو کسو مجد دیر ده دوار ده.
منصور دادالله په حق له دا خبر تاسو په لومړي ځل لچان اوریدلې وو چې مړ دی؟
نه پوهېږم، موږ خپل خو معلومات نه لرو چې دا وایو چې مړ دی یا نه دی. بعضي رسنۍ د خاصه د خصي او د مستند راپور نه دا خو غرنۍ ساحه ده. تقریبا لس دولس کاله مخالفینو ورې خپلې زالګۍ جوړې کړې دي. بیا اوس باراني حالت هم دی، ممکن په غرو کې واورې وسوي، هلته جنګونه هم دي، مخالفین هم وجود لري. خو موږ په تلاش کې یو چې معلومات مستند کړو، معلومات وکړو، بیا به ستاسو سره شریک
کړو. او دغه منصور دادالله یا د چې کوم د طالبانو نه بل شوی ګوند ګروپ یا ډله وه د ملا رسول، دا هم په دغه سیمه کې پاتې کېدل؟
او خدای، په دغه سیمه کې وه جنګ د دوی تر مابین، دغه دوه ډلو تر مابین اوس روان. داعش د فروز ښار څخه راغلی دی، وریجي طالبانو په لیکو کې اختلاف راغی، لا منصور جلا ډله سو او لا مدرسول جلا ډله سو. د ملا دادالله د خپل معاون په نامه باندې ونوماوه، نو دا درې سره ګروپ په دغه کې وه. ملا دادالله به نو ممکن د داعش ملګری وو.
داعش چې کوم خلک دی، داعش ډله چې دی، کې څوک دی؟ افغانان دي ځای کنه؟ د بار نه راغلي خلک دی
یا دا د بار کسان دي؟ په دې کې چچن ستا، ازبک ستا، عرب ستا، د مختلفو ممالکو خلک.
خو والی صاحب، تاسو په تصدیق سره څنګه ویلی شئ چې تاسو کې دا خلک پکې موجود دي؟ ځکه تاسو اوس اوس ماته وویل چې هغه سیمې تاسو کار نه شي تللی، لرې پرته سیمه ده، نو بیا دا څنګه وایي چې چک دي، ازبک دي، د بار نه راغلي خلک دي؟
موږ خو بعد خو یو لږ مخکې دي څو میاشتې چې راغلی یم، او هغه ساحه ډېره لیرې ساحه ده. دا مشکلته نفر لرو، کشپي ارګانونه شته، هغه معلوماتونه لري، د خلکو سره لاس لري، خلک زموږ سره لاسرسی لري، زموږ سره راډیو کښېني، د هغوی په واسطه موږ معلومات.
ښه، ستاسو والي په دغه سیمه کې د عام ولس په حق لره ته معلومات راکولی شي چې د عام ولس د تحفظ لپاره ګامونه پورته کړي دي؟
هغه کسان چې د جنګو څخه بېځای شوي، هغه نږدې ولسوالۍ ارغنداب ته راغلي دي، شاجین ته راغلي دي، کلا ته راغلي دي، هغوی سره موږ کومکونه کړي دي. په وخت زمان که دغه حوادث دغه چې وي، هغوی سره کومکونه کوي. خو جنګ به جنګ ښه زیری نه لري، طبعاً د جنګ څخه افغانان ډېر خصوصي
خطر طالبانو لخوا، داعش لخوا، یا بل چا ګوند لخوا؟ مننه محترم والی صاحب،
تشکر، ډیره مننه،
تشکر، ډیره
مننه.
او په افغانستان کې د ناتو ځواکونو جنرال مشر جنرال کیمبل افغان طالبانو له مشورو ورکوي چې دی له یو داسې مشر سلا کې دل پکار دي چې دی پی یو شو د سر په خبرو اترو کې بیا سانتیاوي وي. دا سلا په داسې محل ورکړي چې تاسو ګوره په افغانستان کې د مولا دادالله د وجل کېدو خبرونه روان دي، او د دادالله او د مولا منصور اختر د پلویانو ترمنځ په زابل کې جګړه روانه ده. د رپورټ راته کوي د افغانستان ولی سباون، د ولی سباون دغه ویډیو رپورټ ګورو.
په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت مشر وایي په اوسنیو شرایطو کې د سولې خبرو ته د طالبانو چمتو کول یو څه ستونزمن دي. خو ټینګار کوي چې په دې برخه کې د هیوادونو ګډې همکارۍ ته اړتیا ده. جنرال جان کیمپل وایي د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور ټولو طالبانو ته د منلو نه دی او طالبان باید هڅه وکړي چې ځان ته داسې مشر وټاکي چې ټولو ډلو ته یې د منلو وړ وي. جنرال کیمپل د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې طالبان باید نور د خلکو او امنیتي ځواکونو له وژلو لاس واخلي او سیاسي حل ته غاړه کېږدي.
have to bring the right people that represent
دای وای طالبان باید خپل رهبری ته داسې کسان راولي چې د دوی ښه استازیتوب وکړي. دا به ډیر وخت ونیسي چې طالبان د سولې مستکینه ول شي. خو افغانستان، پاکستان، چین، امریکا او یو شمېر نور هیوادونه باید طالبان وهڅوي چې د سولې خبرو ته حاضر شي. خو که چیرې طالبان سره جلاوي دا کار به ستونزمن وي. کمپل ویل طالبانو ډیر نړیوال ځواکونه هم وجلی خو اوس جګړه له افغان ځواکونو سره ده او دوی هم په دې برخه کې د افغان ځواکونو ملاتړ کوي. له طالبانو څخه جلا شوې ډلې د رواني اونۍ په پیل کې ځانته نوی مشر وټاکه او له ملا اختر محمد منصور سره یې خپل مخالفت اعلان کړ. له دې سره سم په زابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د جګړې راپورونه هم ورکول شوي دي. د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت د سولې له خبرو پرته د افغان ځواکونو په تجهیز هم ټینګار کوي او وایي چې دوی د افغان هوایي ځواکونو سمبالښت ته ژمن دي. جنرال جان کیمپل ومنله چې د افغان هوایي ځواکونو په تجهیز کې یې بیړه نه ده کړې. خو وایي ویل راتلونکي میلادي میاشت به افغان ځواکونو ته یوه بم غورځوونکې الوتکه ورکړي او په راتلونکو درې کلونو کې به د افغان هوایي ځواکونو اړتیاوې پوره کړي. دای وای موږ به په راتلونکي دسمبر میاشت کې افغان هوایي پوځ ته یوه جنګي الوتکه ورکړو. زه نه غواړم د الوتکو کره شمېر مشخص کړم خو په راتلونکو درې کلونو کې به موږ افغان پوځ ته جنګي الوتکې ورکړو. کومه الوتکه چې په راتلونکي دسمبر کې ورکوو هغه د بم غورځولو وړتیا هم لري. خو افغان پیلوټان لا هم روزنې ته اړتیا لري او موږ د دوی روزنې ته هم ژمن یو. جان کیمپل د افغان هوایي ځواک د بشپړولو لپاره د افغان حکومت سیمه ییزې هڅې هم مناسبې وبللې. کیمپل وویل دا ښه کار دی چې افغانستان له چین، هند او روسیې څخه مرسته وغواړي. خو نوموړي د روسیې په مرستو محتاطانه غبرګون وښود او ویل چې په سوریه کې باید د روسیې اعمالو ته وکتل شي. څېړونکي وایي که نړیواله ټولنه له خپل پلان سره سم په راتلونکو دریو کلونو کې له افغان پوځ سره په هوایي برخه کې همکاري وکړي، افغان پوځ به په بشپړه توګه د هیواد د دفاع وړتیا ولري.
قدرمنو اوریدونکو کتونکو د مشال ریډیو د ولی سباون ریپورت مو اوریدو او کتو اوس ورځو یو بل ریپورټ اخته. په افغانستان کې ترهګر ډلې داعش وسلوالو د ځایي افغانانو سرونه قلم کړی دي. دا منظر په مختلفو ویب پاڼو په ویډیوګانو کې ښودل شوی. په افغانستان کې د تندروا تنظیمونو سیوا کېدونکې طاقت عامه ټولنه کې ویره تره خوره کړې ده. د افغانستان د جمهور رئیس ماڼۍ مخې ته ګڼ شمېر خلک په دې کله د احتجاج لپاره راغونډ شوي وو. په دې کله باندې د آشنا ریډیو خبریال رحیم ګل ساروانی رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
کابل نن بیا هم د زابل د پیښې په تړاو د اعتراض شاهد و. خو د تیرې ورځې د پراخه لاریون وروسته نن معترضو لاریون کوونکو ادعا لرله چې حکومت یې غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. دلته دا ډلګۍ معترضین دي چې د تیرې ورځې پراخ لاریون یې له همدې ځای نه تنظیم کړی و. نن بیا سر راغونډ شوي و. دوی ویل چې حکومت یې غوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی.
متاسفانه د افغانستان د خلکو غوښتنو ته، د میلیونی وګړو غوښتنو ته سل په سلو کې قانع کوونکی ځواب نه دی ورکړ شوی.
د لاریون دا تنظیم کوونکي وایي دوی به د عدالت غوښتنې غږ لوړوي او دوی وایي د تیرې ورځې لاریونې ملي و. د تیرې ورځې لاریون د شپې پای ته ورسید او د لاریون استازي په ارګ کې له ولسمشر غني او اجرایه رئیس سره خبرو ته کښېناستل.
موږ د خپل شهداو، موږ د خپل خویندو، موږ د خپل ورونو او د موږ د خپل معززو سپینګرو د شهداو د وینې پوښتنه کړې ده.
بلخوا اجرایه رئیس عبدالعبدالله وایي د تیرې ورځې لاریون ولسي لاریون و، خو یو شمیر خلکو غوښته له دغه لاریون ګټه پورته کړي او دغو یو شمیر لاریون کوونکو له خپلو حدودو تیروتنه کړې ده. اجرایه رئیس له غرمې وروسته خبریالانو ته ویل په ار کې تیره شپه د غزنی د جاغوري او د تیرې ورځې د لاریون له استادو سره ناسې درلودې او په دغه ناستو کې د جاغوري د خلکو غوښتنو ته لازم ځواب ویلی دی.
یک بار دیگه ما تعهد خدا
و یو ور بیا خپل او د دولت تعهد خلکو مشو غوښتنو د عملی کول لپاره د ملي یوال د حکومت د امکاناتو په چوکاټ کې څرګندوم او خلکو ته ډاډ ورکوم.
اجرائی رئیس وی افغان حکومت د داعش ترهګر ډلې ته د یو ګواښ په توګه ګوري، خو لا هم داعش ډله هغه سي چې په نورو هیوادونو کې فعاله ده په افغانستان کې فعالیتونه نه لري. په زابل کې د 2000 مسافرو د سرونو غوڅول د داعش ډلې کار بلل شوی دی. اجرائی رئیس هم مني چې دا ډله اوس په زابل کې فعاله ده. په زابل کې د 2000 مسافرو د سرونو د غوڅولو او په ټوله کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو د غندنې په موخه نن له کابل پرته په نورو ولایتونو کې هم لاریونونه وشول. په جلال آباد، مزار شریف او هرات کې سلګونو لاریون کوونکو ترهګرۍ په ضد شعارونه ورکړل. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
دا یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را.
هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
نننۍ خپرونه او د لواد د دیور ډیو په خوانې خپرونه لکه د پرون ورځ او نور خپرونه لپاره تاسو کولی شئ چې ننداره یو کړئ په ویب سایټ www.divaradio.com. هم په دغه ویب پاڼه باندې تاسو د وایس اف امریکا دیور ډیو د خبرونو مختلف رپورټونه تزي او مرکی هم لوسی شئ، هم یې کتې شئ او دغه ته تاسو په هغه باندې ځان هم په هول شئ. زمونږ ویب سایټ نه علاوه زمونږ فیسبوک وی او اے دیوا باندې هم منګه د پاکستان افغانستان په مختلفو علاقو کې راغلي ورسته زلزلې نه علاوه د دهشتګردۍ خلاف روان جنگ، د پاکستان سیاسي حالات او د افغانستان د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې خبرونه هم ورکوو. تاسو دغه هم ترلاسه کولای شئ زمونږ په ټویټر وی او اے دیوا باندې. تاسو په انګریزي ژبه کې هم خبرونه لوستې شئ او کتې شئ. زمونږ د ټویټر پته ده VOA Diva. ګران اردوونکو را سره اوسئ. یو شمېر رپورټونه لا پاتې دي، خو تر ټولو دینه مخکې چې نور رپورټونه په لوځلاو شو، زو خیبر پښتونخوا ته. هلته درته وایي چې د یو شمېر ستونزو او چیلنجونو نه علاوه یو ستونزه اوس په خیبر پښتونخوا کې دا راپورته شوې ده چې د کارخانو چلونکي خپل کارخانې د هیواد نورې صوبې ته وړي. وجه دا ښایي چې ټیکسونه زیات دي، حکومت کومک نه کوي او دغلته هغو د امنیت د مسلو سره مخ دي. و دغه کارخاندارو کې د چاپخانې مالکان هم شامل دي. هغه مظاهره کوي او د حکومت نه مطالبه کوي چې ټیکسونه دې کم کړی شي، کنه وایي کارخانه به بند کړي. ارشد مومند د ډیو خبريال په خبر کې رپورټ را کوي.
د پرنټیر پرنټر پبلیشر اسوسییشن نن په خپل احتجاج کې د خیبر پښتونخوا تعلیم وزیر ګوډاګي وسوځو او د صوبای حکومت پر ضد یې ناری وهلې. د تنظیم نائب صدر عبد علي وای صوبای حکومت د کتابونو چاپ ټکي د پنجاب کاروباریانو ته ورکړي چې لوجه پښتونخوا کې موجوده په لسګونو کارخانه بندي شوې دي.
دا ګټه غوسر مونږ نه ټوله پنجابي وړه او مونږ سره دلته مزدوران دي ټوله بیروزګار کړل. دا تقریبا د 10-12 ارب روپو کار دی او دا غون یوړو پنجاب. مونږ ته دلته سم پرې نو خل مونږه بیروزګار کړو. زمونږ تقریبا 80-85 پرنټران دي، پرسونه دي، انډستری ده، د هر څه تباہ کړل، بند کړل رااله. پدی په پدی دونه انویسټمنټ باندې مونږ سکو دا ټیکسټ بک بورډ او زمونږ دا عاطف صاحب دا تبدیلی ده کنه جی. دا مونږه غر کړو، دا تبدیلی ده. مونږ تباہ کړی، زمونږ تباہی پسې راغسته ده، زمونږ انویسټمنټ ټول لاړو پنجاب ته. دا تباہی ده، لیبر په کور ناشته.
احتجاج کوونکو د پیښور پرس کلب نه تر های کورټ پورې لاریون وکړو او په لاسو کې تورې جنډې او بینرونه نیولو چې د صوبې حکومت پر ضد پرې نارې درج وې. یو احتجاج کوونکی اسماعیل وای د حکومت دې اقدام سره په سلګونو مزدوران بیروزګاره شوي.
زمونږ ټرانسپورټ کارو دا لوډینګ انلوډینګ دا چې مونږ پرسونو ته مالونه لیږو ګودام ته لیږو صبح کې ټولو صبح کې تقسیمو زمونږ دا کارو یارې چې مونږ سره مزدوران ټول د دیر سواد باجوړ او پیښور دي. تقریبا 1400 نه 1500 پورې کسان دي په خپل خپل سټیپ باندې کار کوي او هغه چې دا کار لړ شي نو به بیروزګار به شي ټول. نو سبا کې دا پته نه پنجاب ته بځي بس په صوبی حکومت به هغه ته پنجاب پریدي یا بنه پریدي پته نه لګي. غریبانان دي همدغه روزي دي همدغه ګټي همدغه مزدوري مهنت کوي لوډران دي ګاډي ډکوي او خالي کوي دغه د دې مزدوري د پرس کې مال خالي کوي ګودام کې مال خالي کوي دي سکولونو ته وړي هلته تقسیموي. مونږ ته دلته یو روزګار میلاو شوی دا 1400 1500 کسان چې کوم دلته مونږ سره په روزګار دا بوسټول بیروزګاره شي.
د مظاهره چانو ویناوه چې د تیرو څو ورځو مسلسل احتجاجونو باوجود هم صوبې حکومت یو نماینده دوی سره کومه رابطه نه ده کړې چې د دې مسلې د حل لارې ولټوي او د احتجاج کوونکو ویناوه چې د دوی د احتجاج د لړۍ به تر هغې جاري وي تر څو چې حکومت دوی سره خبرو اترو ته نه وي ناست شوی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوی ریډیو ټی وی، پېښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
بخیر اغلی بی بی شیرینا کی تاسو ته هر کلی وایو.
بی بی شیرینا
پختنو میرمنو ته په زړه پوری خبرونه ورکي.
خزی په خپل آینده په هیدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غغلا زی ورکوي.
موږ په خپل حوصله نه بیلو، موږ په سکولونو ته ځو، موږ په تعلیمونو کې خپل
پختنه وکړي.
وی او ای ډیوا زیده.
وی او ای ډیوا.
نو کتونکو اوریدونکو وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی او ساته خبری خبرونه لا دوام لري. موږ سره اوسه د پاکستان قبایلی سیمې شمالي وزیرستان بکوره شوې طالب علمانو په پیښور کې یو خبری کانفرنس کړي او په حکومت یې نیوکې کړي چې وړاندې دوی سره د ویډیا تعلیم شمنې کړي وي. خوس د پولیس لخوا دوی زورول کیږي او د هوستل خرچ او فیسونه ته غواړي. دوی خبرداري ورکړي د حکومت د دې ګام سره به په زرګونو د شمالي وزیرستان تابلمان د تعلیم څخه محروم شي. په دې کله باندې د ډیو ریډیو خبريال مدثر شاهي رپورټ تاسو ته وړاندې کوم.
اسی خود پیښور پوهنتون پښتو اکیډمی کال 1955 کې جوړه او فعال شو. خود دې د جوړې دو سوچ کال 1948 کې د سیمې پوهانو، پروفیسرانو او لیکوالانو د یوې غونډې په وخت کړو چې پکې د دغه ښکلی اکیډمی ډومبی ډایرکټر خدای بخله مولانا عبدالقادر هم شامل وو. ډومبی د اکیډمی وظیفه د پښتو زاړه کتابونه را جمع کول، نوې لغت یا ډکشنری لیکل او سیړنیزې مقالې پښتو نومي مجلې کې چاپ پاولو. خورستو بیا فیصله شو ولې نه اکیډمی د ایم فیل او پی ایچ ڈی کچه پوریس د کونکو ته ډیگریانه هم ورکې ته سو دغه لړۍ جاری پاتې شي. او د یاد اکیډمی موجوده ډایرکټر پروفیسر ډاکټر نصر الله جان وزیر ډیو رادیو او ټی وی ته تر دې وخت د پی ایچ ڈی ډیگریانه تر لاسه کونکو په حق لوي.
تر اوسه پورې تقریبا 8 یا 9 کسان مونږ زمونږ دغه نه فارغ شوی دي او اوس په د اوس زره غلې مونږ شپارس کسان ځان سره اخیستی دي په تیر یو میاشت مخکې. او د دې د مخکې کوم کسان چې دي هغه 12 کسان دي او په دې نه مخکې چې وو هغه شپږ یا اووه کسان دي. یعنی دا موږ سره په کار شروع دي. دا مختلف بیجز وی لکه سمستر سیستم دی کنه.
وای رومبیا شاگرد ایم فیل کې داخل شي او کوخوخه وینو بیا پی ایچ ڈی ته لاړ شي او د دې د روزنې او سیړنې لپاره اکیډمۍ کې د ډایرکټر په شمول صرف شپږ استادان دي کوم چې نور تحقیقي کار هم کوي او دا بیخي ډیر کم دي. ډاکټر نصر الله جان وای سند اکیډمۍ د دې نه وروسته جوړه شوې ده خو هلته په سلګونو پروفیسران او ډاکټران کار کې بوخت دي او د پښتو اکیډمۍ مالی دوه غټې ذریعې یعنی پېښور پوهنتون او اکیډمۍ آف لیټرز اسلام آباد دي. خو دې ته دومره لږې پیسې ملاویږي چې اکیډمي چلول په ګران کار دی.
سره داسې خاص سورسز نور نشته، نه صوبایي سطح باندې، نه نور په مرکزي سطح باندې هیڅ یو ګرانټ نشته. په دا دوه درې لکه کې یا څلور لکه کې وبوله او داسې ستونزه ده مالی چې یعنی دا اداره په دې فنډینګ کې نه چلیږي.
دغه رز یو استاد ډاکټر بشرا خاتون هم وای د وسایلو د کمی له لاسه د لایبرری زرګونه قیمتي کتابونه په خرابې دودي او د محفوظ کولو لپاره مناسب انتظام نشته. شاګردان د مطالعې او سیړنې لپاره مواد پیدا کولو کې مشکلات لري او تر دې چې د انټرنیټ او کمپیوټر سہولت هم نشته.
اوس لنګوستیک باندې چې زه کتاب لیکم نو زما ټول مټیریل انګریزي کې دی. زه ټول د نت سهارا لم په نت باندې لایبرری سرچ کوم. ما سره زه په خپل ټیچر یم، ما سره نه نت شته نه کمپیوټر شته زما په کمره کې.
د دې ستونزو باوجود هم شاګردان بیا خوشبینه دي او د پی ایچ ڈی یو شاګرد فیصل فاران وای را روانو وختونو کې به د پښتو ژبې علم لرونکو لپاره زیاتې مواقع وي.
هغې دپاره خو کتن مایوسېدل لري په کار. په دې حوالې سره چې کوم تیر حکومت ته نو هغه هم داسې کارونه کړي دي د ژبې په حوالې سره په سرکاري ادارو کې تعلیمي ادارو کې داسې پوسټونه او د هغې روباسلي دي چې د هغې د وجې د پښتو ویونکي چې کوم دي چې کوم ډیګري ترلاسه کوونکي دي نو دی دپاره سنه سحده پورې د سرکاري دغه مرستم چې کوم دی د ملازمت په شکل کې ملاوېدای شي.
او زیاته وی که د پښتو ژبې زده کړې د سکولونو او کالجونو په کچه شروع شوې او هلته استادان ولګول شول نو د پښتو اکیډمۍ قدر کې به هم اضافه وشي. زیات پی ایچ ڈی او ایم فیل خواهشمند به پیدا شي چې ورسره به د پښتو ژبې څېړنه هم وده ومومي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس آف امریکا ډیوه راډیو ټي وي پېښور.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوہا را،
چپوجر کی دا پیالے کڑنگنی دا چینک ٹنگنی نو آغا بملا سوجروی
دا خوزنو مهم دا خواب دل قدوس استاد وی سان پوی که ورشا ورشا حالات که بوکی که
پختو دراما واره دجوان مولا
دا هر اتوار یا یک شنبه پشپا دا پاکستان پا وقت دشپی پاوکام نه بجه
او بیاد نه یا سی شنبه پسهار پاوکام او بجه
وران دی کوم کای
محمد مونی
لیکوم کای
نور البشر نوی
داد د جون
جون لار ڈراما کو ساسو نو پاتی بھی نظم کا ویب سائٹ باندھے داغے تیرشی بھی ٹوکو نچ دیا گا اور ریدیش ہے ویب سائٹ ٹے www.divareadio.com داغا ویب سائٹ باندھے دا ڈیو ریڈیو خصوصی پروگرام پشتون کنیکشن ہم تاسو قتل شے پشتون کنیکشن د سیمه مهمه سړی نه په ویډیو کې در کبی د نه پرونی تکنیکی همکاران وو لینس دین ٹیان او اوبخه ڈین او زمونږه د دې پرونی پروډوسر وو ارشد علی زه د دې خبرونه قرب رحمان بنیرو زما همکارا محبوب جلیل ساسو نه اجازه واړو خو سول ازو کې با د ډیو ریډیو بلا همکارا قربنا انیل خالد ساسو پوره دی راځي واغه نن په یو مهم موضوع باندې پروګرام کوي. دغه مهم موضوع ده د ټولنیزه رسنیو یعنی د سوشل میډیا.
سوشل میډیا د تاسو څنګه ګورئ د دې فائدې تاسو څنګه پورته کولای شئ هم دغه پروګرام کې دا خبرې به تاسو خپل کوي سول ازو کې دا پروګرام شروع کیدونکو لري یعنی فیسبوک په پاکستان کې افغانستان کې ډېر مشهور دی د علاوه ټوئیټر انسټاګرام او دغه شان نور چې سوشل میډیا کم رسنۍ دي په هغه باندې تاسو خپل وخت څنګه فائدہ مند کولای شئ ګټه څنګه پورته کولای شئ په دغه پروګرام کې تاسو هم د ټلیفون لار به غاسته شئ زمونږ د خصوصي خبرونه سول ازو کې شروع کیدونکو دا خو دینه مخکې چې د خبرونه شروع شمه نه یو ټول په لمس پاره